خوشحال ډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او تاسو ته په روانه خبری غړی کی هر کله وایم په پیښور کې د غرمې 12 بجې دا یو ساعته خبرونه ده تر 1 بجې پورې روانه وی او تاسو پکې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل پټون اوریدئ شئ خو د دې هر څه نه وړاندې احمد شاه زموږ په سټوډیو کې را سره دی مایک هغه ته سپارم تاسو ته خبر نه وړاندې کړم
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان حکومت د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه درجهول تورن رد کړی دی د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیول شوی دی او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ پرون هم سخت جګړه روانه وه اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعات او خبرونې وفاقي وزیر ویل دی چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري شبل فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري له دې وړاندې پرون د لاهور پولیس هم ویلي ول چې د نواز شریف او د هغه د ګوند د لسګونو غړو پر ضد د بغاوت مقدمه د هیڅ ریاستي ادارې لخوا نه ده درج شوې بلکې د بدر رشید په نوم یو کس درج کړی ده د اکتوبر پر 15 د لاهور په شادره تانه کې بدر رشید د نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نن پر شاوخوا 40 مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړ چې پکې دا سوي چې نواز شریف د پاکستان او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې او پارونی ویناوي کوي او د هغه د ګوند مولسي مشران بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي د اف ای آر په خبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت دی د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه درجوي بلکې په خپل درامخت سي چې ولست د دوی حقیقت معلوم سي د خبر پرنتخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چې ما پرون خبري غونډې ته وویل نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دي د نوموړي په خبرې نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري د سپتمبر پر 16 د کوهاټ په کی ډی کې نامعلوم وسلوالو قیصر عمران نومي دکاندار په ډزو وواژه چې بیا وروسته د سپتمبر پر 15 نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو پېښور چوک سره نږدې د دوان په دوکان کې دوه دکانداران په ډزو وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پېښور چوک احتجاج وکړ یاد احتجاج لا روان و چې کمیټې چوک د جماعت مخ ته نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې د ډزو له دې پېښې وروسته په یاد ضلع کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته سو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه خبرونه له مشال رادیو څخه اوري د اذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیلي کړل سوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ یوه نلیکه په جګړه کې پنشته سوې ده د مشال رادیو د اذربایجان څنګه راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو تبلیسي سیهان د تیلو نلیک پر بیلابیلو برخو راکټي بریدونه سوي دي د نړیوالو لخوا د جګړې درول پر غوښتنې سربېره دواړو هیوادونو سخت جګړه کړې او په ناګورنو قرباغ سیمه کې یې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی دی د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان شتیپانیان ویلي چې د شپې لخوا د ناګورنو قرباغ مرکز شتیپانا کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د اذربایجان ځواکونو بیا راکټي حملې پیل کړې له هغه وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر پر 16 جګړه پیل شوې دواړو لورو د لسګونو ولسي وګړو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسي حکومت منتقد الکسی نوالنی اروپای اتحادیې ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپای اتحادیې ته د هغوی پر راتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ رسپانسر په امریکا کې وکړه چې نن خبره شوه نوموړي ویلي چې د ټول هیواد پر ضد بندیزونه کار نه کوي بلکې تر ټولو مهم دا دی چې د هغو کسانو شتمنۍ کنګل کړل سي چې پر هغوی اروپای اتحادیې ته داخلي بندیز ولګول سي چې له روسي رژیم څخه ګټه ترلاسه کوي دا هغه په وینا هغه شتمن کسانو لپاره چارواکي په نښه کړی چې د ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې کسان دي نووالنی د اګست پر 16 له سیبیریا مسکو ته په لار په الوتک کې ناڅاپه ناروغه سو چې ورسره د درملین لپاره جرمني ته ولېږدول سو د جرمني ډاکټرانو ویلي و چې نوموړی د نوویچوک په نوم تر بندیز لاندې کیمیاوي ماده په ذریعه مسموم کړ سوی وو دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
احمد شاه زمیو چې تاسو د دې محل خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې بیلا بیل رپورټونه را سره دي چې په یو په بل پسې به ووري د دې خبرونه په رپورټونو کې ځینې رپورټونه دادي د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې خو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ټکر روان دی له شنون کې حسن خان مو پوښتلی آیا د تحریک انصاف حکومت د خطر سره مخ ده
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو له دوی سره دا آپشن اوسم شته په پارلیمنت کې دننه
په کوهاټ کې اجرتی قاتلان نیول شوي د پولیسو یو سیمه ایز مشر یې پاړه وای
د خپل طرف نه دوی ته نه سنی وایم نه شیا وایم او څنګه چې ارګیو صاحب وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چېرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا سدارنګ د غیر پاتې دی کریمینل ریکارډ یې شته
د قبایلي ضلعو ځوانان وایي حکومت د انضمام پر مهال ډېرې ژمنې کړې وي خو اوس غوږ نه ګروي
دوی ته پکار وه چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړی مرجر ایریا باندې ورکړی وی هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي
د افغان کرکټ لوبډلې ملي لوبغاړی نجیب ترکه پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو د هغه ملګری شهزاد محمدي پاړه وای
یو د هم خبر د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډم ما به هغه ته څه شاټونه وه زه د لوبه کوم ځکه شاید داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته ډېر خفګان ځای دی
سو نور راپورونه هم لرو د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ رازو د خبرونې لومړی رپورت ده د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري شبلی فراز د خبره پرون په اسلام آباد کې له هغې وروسته یوې خبري غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګوند پر شاوخوا سلویختو نورو مشرانو د بغاوت مقدمه درجولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي هغه وایي
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځې چې کله د مرکزی کابینه غونډه شوې و دغه وروسته بیا د کابینې د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې نو نن سبا چې کومه دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سورج بلان درته شوی و هغه باندې باسونه دي نو په خبری کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې پوښتنه وکړې نو شبلی فراز دا وویل چې د نه خو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم پدغه د غدارې په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته او دوی د خبره مکړه چې د حکومت د ځموري نه چې هغه د غدارې سرټیفیکټ دا تقسیم کړي د شبلی فراز دا بیان چراغي نو د دې نوړاندې کله چې د ګول پورز باندې په لاهور کې مقدمه درش ونه ډیر زیات باسونه روان دي د غداري مقدمه چې نه واځي په نواز شریف بلکې دغه پلور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر دغه په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درش شوی ده نو یو تنقید روانو ډیر زیات او دغه تنقید تکیدی شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن بدی اړه باندې واضح کړی لیکن د چې دا خبر او کړ چې حکومت په دې کلاس نشته بل خو چا چې د مقدمه درج کړې دا د غنوم دی بدر رشید هیرا نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټوئیټر باندې دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوی او چې پاره کې د پنجاب چې موسنی گورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو بیا یو پوسټر وو چې پاره پوسټر کې دی د لاهور الته یو یونین کونسل دی دغه د سر چیرمن یا دغه سیو مشر ممبر هم پاتې شوی دی بیر دی یو وخت د پاکستان د فوج په خوانی ترجمان سره اسې غپور سره دی د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر شي خصي سره دی او بیا د پاکستان پخوانی چې مشر قاضي چیف جسټس ثاقب نساز دا تصویرونه ډېر اوسم دا موجود دي او ترند بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې اوس پورې پټاپ باندې روان دي ټول بر روان دي باسونه کیږي او هغه ته خلکو دا ویل چې مې بي غدار هم زه هم غدار يم لکه په دې نوم باندې د 13 ورځې نه یو رجحان یو ترند روان دی باسونه کیږي او دا تر اوسه پورې د ټولو پر زیات باسونه پته باندې کیږي ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندرې ده دلته کوره بل خبره ته هم خلک کوي چې دا مقدمه کې خو دا چا چې دا درج کړي د پدې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګول شوی دی چې ته سازش کړي د پاکستان خلاف خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارولې دي او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس او د لندن نه غیته وینا کړې و او بیا یې سورې رسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو غونډې ته وینا کړې و هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نه او بل د سپتمبر په شلم نه ته دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې مقدمه پولیس درج کړی دی قانوني ماهرین یو بل خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غداري د مقدمه لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضی او غدر غداري مقدمه درج کړي ځکه قانوني ماهرین ځنه دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کاروي او یا ځنه وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کې دي شي کاغه د دلایل او تخلق وړاندې کی نو بهر علی او باس شروع شبه دي یو خبره بل مهمه دا غي تر بخت خبره تاسو بیا سپوښتنه کوي مازی کې با د غداره د خبره چې وا یا به د پښتنو مشرانو بوا ملت پالو بوا یا به د نور مشرانو یا به د سند صوبې د ځنې مشرانو بوا یا به د بلوچستان وا دا ډیر خلکو دا باسونه کې چې د اولنې ځلې چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه بارک یوم د غداره د مقدمو د خبرې دی یا نو بهرال خلکو په عمومي توګه دا کار بد غنلې دي او شکونه خلک لري چې دا کار بد چا په وینا شي ځکه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شیخ خان عباسی خدای داوم کړی چې دا مقدمه
ما هم دا پرسن سکوله تاریخ خان چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشران چې په غوي کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي دا غو نوم هم په دې مقدمه کې ستاسو د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه خبرګونونه راغلي دي
تازه خبرګون تباول لار شو د مسلم لیگ نور مرکزی مشر په خوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړی دا هغه دا خبره کړی چې د شبلی فراز بیان هغه رد کړی دی چې هغه دا دعوه کړی چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې ویل چې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی ځکه شاید خاقان عباسی دا خبره کړې و چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده او دونی بجې خو لکه دا څه وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت دا سینه چې مقدمه درشي نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا داوا ده چې دا د حکومت په وینا باندې درشه وي دا
د طاهر خان صاحب معلومات تاسو ووریدل او اوسم د پاکستان په سیاسي فضا کې بیا هم پاتې کیږي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسونو اعلان کړی دی او په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د اکتوبر په 25 په کوټه کې پر 28 نومبر په پیښور کې په 13 نومبر په ملتان کې او د دسمبر په 14 به په لاهور کې جلسه کوي زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنون کې حسن خان سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د اپوزیشن دا جلسه د حکومت لپاره سستون جوړول شي او کنه نو موږ په جواب کې وایي
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورزول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلس پارټي د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی که تاسو ګورئ پیپلس پارټي دې وخت کې د سند حکومت کې د هغوی سره وغې سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی اوس پیپلس پارټي چېرې هم دې ته نه تیارېږي چې یا دې فوري طور باندې باندې فرش الیکشن وشي. بل دا کرا روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارٹی دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه به په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله او امکان دی. نو هلته کې بیا پیپلز پارٹی وی چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو او هغوی ته دام شور دی چېرې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سیل داسې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لرکیږي نه او نه په حکومت باندې پرشر راځي. حکومت باندې پرشر اله راځي چې ته اسلام آباد باندې
حکومت بانے زور راوستل غواړي دغه خزې پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنې وکي. نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دی دا مظاهره یا درنې به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي کدی حکومت نه لري کوي؟ نو بیا دغه جلسې جلوسونو مطلب څه شو؟
زه خبر ده خپل مسو ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي چې موږ د عوام سره رابطه جوړ کوو هغه د چیرې ګرانی راغلي دا روزګاری راغلی دا. نو د دې دا مطلب دا دی چې دی حکومت لرکول نه غواړي، عوام ته دی او غواړي چې پی ټی آی چې کوم ده دا ان پاپولر شي. دا اوس نه دی یو مومنت دا شروع کوي، ځکه چې دې ته دا هم پته ده چې ان کیس د عمران خان حکومت دی وس لرکی، نو دې کې دی شي پبلک سمپاتیز چې کوم ده په امیډیټ الیکشن کې چې د دې سره راشي. دا پیپلز پارټي والوں دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومه د دې خلاف کار یو کړل، نو دا کې دی شي دې ته چې کوم ده هغه پولیټیکل ماټډم او وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې همداسې تحریکونه ډیر شوي، څه ګڼي دا اوسنۍ تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک له وجې کامیابۍ سره مخ شي؟ په راتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت لپاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لر کیږي. بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغه هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپاین لانچ کړی دی. نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره غټ پرشر راشي. را روان سلور پنځه میاشتې کې دی وس بل یو فرنٹ کول وکړي دی هغه اسټابلیشمنت خلاف، لکه دوی د پی ټی آی په ځای باندې زیات تنقید چې دم دی هغه په سکیورټي اسټابلیشمنت کې، نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
اسن سپ تاسو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړه، یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کوم دا هغه یو غټه پارټي ده او په دای چې دی لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتنې راپورته کړي، لکه میاسه په خپل درې تقریرونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه، نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کې دلې شي؟
ور اوس پور خو د فوج از ا انسټیټیوشن چې کوم دی دا ته ریاکشن په پبلیکلی نه درغله، نو ما په خیال غوي په دې باندې ریاکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دغه چې کوم دی هغه فریم ورک کې بوول شي، نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټمنت ورک کول یا د دې خلاف پبلیک راتله لو خپل کلریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي. دا د انسټیټیوشن مجبورې دي. دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کې سونه چ روان دي د دې د سلسله به ما تخته اجازه بل روانه څو وخت پورې.
خبریال او اشنن کې حسن خان او چې زمونږ د همکار احمد الله پښتني ځوابولې. اوس هم ورزو کوهاټ د کوهاټ پولیس وایي درې اجرتي قاتلان نیولې چې پرې شک ته د سیمې درې دکاندارانې په بیلا بیلو پیښو کې وژلې. درې واړه وژل شوي دکانداران د شیعه مسلک سره تړاو لري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي چې د پیښې تر شا اصلي لاس ته چا دی او زر به حقایق رابرسیره کړي. نور حال له کوهاټا ممتاز بنګش راکوي.
دا خبره سه شنبه پورس د یاد ډیویژن پولیسو مشر یا آر پی او طیب حفیظ چیما په خبری غونډه کې کړي. په خبری غونډه کې د یاد ضلع پولیسو مشر جوید اقبال هم د میډیا غړو سره خبرې وکړي. د وویل چې د سپتمبر شپږم نه د یوې ځنګړې فرقې دکاندارانو هدفې وژنو کړي روانه شوې وه او لس ورځو کې دننه درې دکاندارانو وژل شوي وو. د زیاته کړه چې نیول شوي کسانو پولیس په وړاندې خپل جرم منلې، خو پولیس لا د نیول شوي کسانو نمونه څرګندول نه غواړي.
چې سپتمبر نه د یو سلسله سٹارټ شوی و، چې سپتمبر باندې کې عمران کیڑیے کے پخپل دکان کے دا پرچون دکان کے آغا ماخام مانزن آباد ٹارگیٹ شروع آگے نہ بعد جو 15 ستمبر تقریباً یو نو لس ورز بعد پشاور چوک کے ارتضا حسن اور میر حسن جان میڈیکل سٹور دے آگے کے ٹارگیٹ شروع ددت ورڈ ہوا کہ وہ چیکم ٹیکنیکل بیسز مان دے کوہاٹ پولیس تفتیش سٹارٹ کو نو نوی نوی اینگل پہ دے کے رکھا رہا شروع یو خو مونگ یو دریم کس فیسیلیٹیٹر یا ہینڈلر آئیڈینٹیفائی کو پس پاٹ باندھے مین کا سانو چونکہ ماسکس او ہیلمٹیا اچھا بولے خدا دریم کس وداؤٹ ماسک ہو اگے نمک کے پہلا آغائے ریس شو.
د نوموړي په خبره نیول شوی کسان د سیاسي یا مذهبي ګوند یا د مدرسې سره تړاو نه لري.
زه خپل طرف نه دیتا نه سنی وایم نه شیا وایم او څنګه چې ارپیو صاحب وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ دغه پاتې دی. کریمینل ریکارډ یې شته، مطلب دا یو مین چې کوم فیسیلیټیټر وو هغه چې اوسه پورې کوم مونږ معلوم کړی دی پینډی ایئرپورٹ تانا کې د ډکیتی په ایف آئی آر کې چلن شوی دی او دین علاوه په کوهاټ کې هم یو دوه ایف آئی آرو کې دغه شوی دی نو څنګه چې ما وایي چې مرسینری جو اجرتیان هغه خو د دشمن په لاس کې راغلل په پیسو باندې صرف ټارګیټ ورکړی شوی چې دغه وکا او الحمدلله الله پاک شکر وکړو چې کوهاټ پولیس کامیاب شو په دې کې
ڈی پی او زیاته کړه چې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوه دکاندارانو وژلو نه وروسته کمیټې چوک سره نږدې ځینې کسانو ډزې وکړې دغه په خبره د شر خورولو په تور کې هم کسان نیولي څوک چې اوس په زندان کې دي د سپتمبر په 15مې د یادې ضلع په کېډي کې نامعلومه وسلوالو کې سر عمران نومي دکاندار په ډز ووژلو او بیا ورپسې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوایانو په دوکان کې دوه دکانداران موټرسایکل سوارو په ډز وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پیښور چوک کې احتجاج وکړ یاد احتجاج روانو چې کمیټې چوک کې د جمعات مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې د ډزو پیښو نه وروسته په یادې ضلع کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه بلخوا تاوتریخوالی کمولو لپاره انتظامی او سیاسي ګوندونو سوري لاندې د دواړو فرقو یا مسلکونو مشرانو جرګې هم وشوې ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پیښور کې یوه غونډه هم کوي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام غځولی او اوس یې هم د پرمختګ یو شمېر کارونه روان کړي دي په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي
د قبایلي ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزی سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شاملې کړې او د زمکولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړې ژمنې نه پوره کوي
چې دغه کم زموږ دپاره کم ترکیتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیتي پلان هغې رپورټونه هم خپرېږي د حکومت طرف نه هغې کې هغه بالکل ناکامه شوی دی نو موږ سره خو وعده شوی وه چې تاسو ته به مونږ سلانه 100 ارب روپۍ به درکوو نو موږ دا وعده هغې ته بیا یادوو چې تاسو مونږ ته چې کومه وعده کړې ده هغه دې مونږ ته په خاص بنیادو باندې داسې کېټ کې چې زموږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي ترکیاتي کم پروژه دي نو هغه پاغه باندې هغه ټولې پیسې ولګيږي هغه پیسې د لپس نشي
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي جبي په ډان ورسپانه کې د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ د سانګي د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوې دي چې د مالی فندونو د کمی په وجه د قبایلی ضلعو لپاره د پرمختګ په لس کلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلی ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 10مه نیټه یوه غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځنډ ښکار دي
دوی ته په کارو چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکسپاټا باندې ورکړې مرجر ایریا باندې ورکړې هغه خو ترجیح خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي نو زمونږ د طرف نه هو رس زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت مومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکسپاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي نور دغه سي چې کوم ترکیاتي کارونه دي هغه نه کیږي 3% ان اف سي نه ملويږي نو د دې لپاره به مونږ له عمل تیارو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د لپاره هغه کړي دا تحریک چلول دغه سي تحریکونه بچلو
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې غنی د زمکول ورستو په قبایلی سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوی. هغه وای په تیرو دوو کلونو کې دا غوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوې دي.
د دې کوم سکیمونه مخکې ډیسایډ شوې دي لس کال پروګرام کې دا غوی د پاره ما په سالانه بجټ کې پیسې کې خو دي شي ګوره په دې کې تاسو ګورئ په دې کې روډونه روان دي همدا شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړیږي په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دي په دې کې ډیم شروع دي په دې کې 50 سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے اپ گریڈ شو اگے چکون دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکیو لگے دے وزیر اعلی اوپر روزانہ زم ازلا کی ناتوی تاسو وزیر اعظم گورئی تاسو نور وزرا گورئی پدی کی جکوم دا عدالت ایکسچینج کی دل واغا مو شو پکی پدی کی جکوم دے صوبائی الیکشن شو دے نہ مخ کی کلم نہ دے شو زم ازلا کی
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات خایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د 128 پرمختیایي منصوبو لپاره د 120 اربا روپو د ورکولو هدف ټاکل شوی وو. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوی مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا AIP لاندې یوازې 30 اربا روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلی ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یا وشپاندې اوریدونکو سم یو بل رپورت. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک دی د کورونا وایرس ته بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې بیا بیا په صابون د لاسونو مینځل، د ماسک کارول او له یو بل فاصله ساتل شامل دي. چارواکو په ریسټورانټونو او ودونو پر حالونو نیوکه کړي چې د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه دي، خو د دې کاروبارونو اتحادیه دا بې ځایه تور ګڼي. وایي دوی پر ټولو لارښوونو عمل کوي. په همدې حال کې له مشال لډیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري د ختمېدو په معنا نه دا وکه احتیاط ونه شي نو دا وایرس به بیا راپورته شي. په دې اړه نور حال د بشیر غوخ په دې ریپورت کې.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
بسونو تا د بینکونو مخې ته چې کوم رشتې تا بازار تا هغه خپل چې کوم ستاسو میټینګز دي اگر ټول تا د دې نه ایکسکلود کړو ته خو ماته د سوشل ډیسټینسینګ وی او پرایم منیسټر چې کوم میټینګ لید کوي نو په هغه کې کورسي چې کوم دې کنیکټډ پرتی دي. بیا باقی خبره دا ده چې تاسو وګوره په پاکستان کې زیاتر خلک چې کوم دې هغه ماسک نه اچي. زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ او هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمون د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو غس فاصله ورکړل. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته وګه وګه خلک روانې. کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسي سره خلک ناست کې نو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وي. اوس په شادي حال کې کچرې یو نیم کیټګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کینو دا یو سړی ذاتی فیل دی هغه اوورال چې کوم دی انډستری په دې کې اس قسمه احتمال نشته.
دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیرو د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانټونه د دې وایرس د بیا خپرېدو لوی سبب دی. نوموړی د اکتوبر په 6 پر ټویټر لیکلی چې ټولو ثبوته یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد کاروایی وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي، خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري.
د بشیر ګواخ رپورټ ما اوریدو. اوریدونکو دا رپورټ د وخت کمی له وجې تاسو په پوره توګه ونه اوریدو. شو پراتونکو خبرونه کې به ووري په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. احمد شاه زمي په سټوډیو کې دی، تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړم.
د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه درج کړي او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روان دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چیما پرون په کوهاټ کې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دی. د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري. د اذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیل کړل شوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ جګړه کې یوه نلیکه په نښه شوې ده. د مشال رادیو د اذربایجان څنګه له راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو تبلیسي څیهان د تیل نلیک پر بیلابیل برخو راکټي بریدونه شوي دي. او د روسي حکومت منتخب الکسی نوالنی اروپای اتحادیه ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپای اتحادیه ته د هغوی پراتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې وکړه چې نن خبره شوه.
احمد شاه زمي او چې تاسو د خبرنو لنډیز درورو اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو. همدارنګه دا رپورټ به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب ترکی پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه ملګرو لوبغاړو زمونږ همکار سره خبرې کړي په یو رپورټ کې به واورئ. خو اوس یو بل رپورټ د فرانسې یوې څېړنیزې ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د دې هیواد راتلونکي ته ډېر اندېښمن دي. یادې ادارې په دې اړه په کړې تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې په پاکستان کې بیروزګاري او ګراني ډېره زیاته شوې چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی چې ښایي په دې نظر پوښتنه کې لا هم په سمه توګه نه وي څرګند شوی. بلخوا د دواړو صوبو حکومتي چارواکو په دې اړه له سویلو ډډه کړې. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د اپسوس په نامه د فرانس یوې څېړنیزې ادارې په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه تر سره کړې نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې په پنځو کې څلور کسان داسې فکر کوي چې ګواکې ملک پر شلوري نه دی روان. یا د ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خبره کړې دي نظر پوښتنه کې ویلي چې د پاکستان ولس د ملک سیاسي او اقتصادي حالت ته ډیر پریشان دی. په نظر پوښتنه کې د شامل خلکو 50% اندېښنه ښودلې چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به یې اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي په نظر پوښتنه کې د شامل خلکو اندېښنې پر ځای دي. د دوی په وینا د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی دی چې شایي په دې تازه خبره شوی نظر پوښتنه کې لا په سمه توګه نه وي څرګند شوی. خبریال او شنونکی محمود جان بابر وای ولس ډیر تمه درلودې خو روانو حالاتو ډیر ناهیلي کړی دی.
په پاکستان کې حکومت دراتلو نه پس ویلو چې موږ یو کروڑ نوې نوکرۍ ورکو، نو په هغه کې چرته یو نوکری هم لته تر اوسه پورې چاونه کته 50 لګه کورونه ورکو خلکو ویل کدا به غریبانو ته ملاويږي. نو په هغه کې هم پتر به رستو کې ولګي د چدا د غریبانو د بار نه دا به څوک جوړي او دا به بیا خرسيږي په خلکو به خرسيږي کم چې د دې کیستونه ورکول شي او دا به سود باندې وي. نو دا هغه دوه غټي خبرې ما تاسو ته صرف او باقي نورې مسلې ډېری دي. په دې وخت کې په پاکستان کې په لکونو لکونو خلک چې کم دي هغه د خپل روزګار نه خلاص شوی دي.
دوول په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړي توګه د هغو شیانو قیمتونو ته حکومتي پاملرنه نسته کوم چې پر عام او په ځانګړي توګه غریب ولس اغیز کوي.
عامه ګرانی چې نیخ په نیغه ولس متاثر کوي، هغه دلته هم ډیره زیاته ده. دلته د روټۍ وزن د حکومت په کنټرول کې نه دی، دلته په بازار کې چینی د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا هغه سیزونه دي چې کوم خلک روزانه استعمالوي، د ماشومانو دپاره چې کوم شیونه اغوستل کېږي هغه هم د حکومت په کنټرول کې نه دي. داسې ښکاري چې حکومت دې اړخ ته اړوسه پام نه لري، اړوسه اراده نه لري، اړو چرته د دې څه خیال یې نشته چې دا هم د دې کار دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د آمدن له صوبایي وزیر کلندر خان لودی، د مالی او صحت چارو له وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی له ویاند کامران بنگش سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. په نظر پښتانه کې د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له خلکو تپوسونه سوي او په مجموعي نظر پښتانه کې د هغوی اندېښنې هم شاملې دي. بلوچستان د مځکې له پلوه د ملک تر ټولو لوی صوبه ده، خو هلته نه د ملک د نورو برخو په څیر کارخانې او نه هم د زراعت لپاره پراخې د اوبو زیرمې شته. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وایي ټوله صوبه ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې ده، خو د ده په وینا په ځانګړې توګه وچکالۍ د پښتون میشتو سیمو د ولس په ستونزو کې لا اضافه کړې ده.
زما په فکر سره په بلوچستان ایالت خاص کر په کوټه پښین کل عبدالله چمن بورای یا ژوب د کمی علاقې چې دي په دې کې غربت بیروزګاری انتهایی ډېره زیاته سوې ده. په دې سیمو کې چې د خلکو ژوند دی، د خلکو د زندګۍ دارومدار چې دی هغه پر زراعت باندې دی. زراعت صورتحال داسې دی، کښت او کرونده چې هغه اوبه ډېرې لاندې تللي دي، خلک د چښلو پر اوبو باندې حیران دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر ضیاءالله لانګو او د وزیر اعلی له ویاند لیاقت شاهوانی سره مو رابطه وسوه، خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله په دې اړه راسره خبرې ونه کړې.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو رپورټ لرو. په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشري انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رایه یا پاپولر ووټ هغه سوی چې ګټون کې کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایازي تفصیل باندې کوي.
Now I say we've made America great again.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رای یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشری ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگتن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې د شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټون کې بلل کیږي. لکه څنګه چې په 2018 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 3 سبا سالور او کلینټن
228 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوي چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم. ځکه چې زه د امریکا ولسمشری زه انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
history of our country.
The islahato ghuxtani prata intikhabati college da campaign pa jodawulo ki lui role lubawi numandan nay wazi da percentage points ya fisadi number la para hali zali kawi balki da haqu muhim riyasatuno gatal la para der kar kawi chipaki ziyat electors ya electoral college wi zin riyasatuno pa zamanat sara zangadi gunta rai war kawi laka alaska republican aw california democratan ruta vote war kawi خودلته سوینګ ریاستونه یعنی یو غوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې لدې ریاسته به ووټ تر لاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نور سلورو کلونو لپاره ګټو. شنن کې سوینګ ریاستونه له نږدې ساري سو وړاندې یو نه وکړي چې دا ټاکنو څنګه نتایج کېدې شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړي. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ نو دا یو قسم د ترامپ په وړاندې پاسون دی ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړي ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډیر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومانته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه د ټاکلي. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید په هشي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي. دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا با په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکو ولسمشر ټاکي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
ورزو بلوچستان ته په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې تیر کال په صوبه کې د نام نه لوجې دومره خلک نه دی وژل شوی څومره چې پر لویو لارو په ټرافیکي پیښو کې وژل شوی دي. د دوی په وینا د دې لوی سبب په صوبه کې د دوه رویه سړکانو نشتوالی دی. خو اوس حکومت پریکړه کړې ده چې د کوټې کراچۍ او کوټې ژوب سړک به دوه رویه جوړوي. نور حال د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون په بلوچستان صوبه کې 13 میاس په ټرافیکی پیښو کې 128 کسان وژل شوي او 1113 نور ټپیان شوي دي. د خبره د خیر ښېګړې د یوې ادارې له لوري په خبر شوي او رپورټ کې شوې ده. د دې رپورټ له مخې چې تر ټولو زیات پیښې په کوټه کراچي او کوټه ژوب سړک باندې رامنځته شوي دي، ځکه چې دغه سړکان دوه لارې نه دي چې له امله پر دغه سړکانو د موټرانو رش زیات دی. په دې اړه د جبل نور په اډه کې د کراچي څخه و کوټې ته را رسېدل یو سوال لی اسمت الله را ته اول پکار دی چې پر دې سړکانو د ټرافیک کنټرول لپاره د حکومت له لوري نور ګامونه پورته شي.
عموما دا 672 کیلومتر ټریک دی کوټه ته کراچی ته نه، او پر دا روډ باندې روز انا اکسیډنټس کیږي، او دا سنگل دی بیا چې کم د ازمر د بلوچستان ډرایوران دي، اکثر غیر معیاري ډرایوران دي، لایسنسونه پر کم عمر باندې ورکور کړي، دا غټي غټي ګاډیان ټرکانو بسانو دا چلی نه، چیک ان بیلنس نه ستدل تبدی کې باید د کم ہائی وے اتارٹیز دام بھائی دا انوالو سی پر کم عمر والا ڈرائیوران دے تو بھائی دا چالانوں ورکی پر دے پابندی وہ لگی
پدے ترس کے ڈیرے ڈرائیوران دا ہم وائی چی دا کوئٹ کراچی پر سڑک باندھی دا تیرو پنجلس کلو راہی سے اس ڈول کار نہ دے سوئی دا ٹریفک دا کنٹرول لپارا نہ سگنلز دا ہاؤنم دا اشارو انتظام سوئی دی چلامل ہے ٹرافکی پیشی را مست کی جی
پدے کی دا ٹیکنیکلی پلان دی چا پل مر دا پارا غٹ غٹ حادثہ جو تو وار دا سوئی دی چا روڈ دا پل دا وجی او رش دوجی دا کم چی مطلب یو زی گاڑی خراب وی په یو موڑ کې نو اگر ته اندازه نه ور کوي دا گاڑی داسې درولې چې و ضرور لږغټ وای نو بیا به دا سہولت وای چې مطلب گاڑی به پرو نه درې دا ضرور یو سیټ به ولاړ وای
کم مین روډونه چې دی د کوټ ساتر کراچی او د کوټ ساتر جوب پوری ادا چې تر لولایو تر ډیر غازی خان په دا روډونه چې دی ګټ سنگل روډونه دی په دې باندې روزانه غټ غټ اکسیډنټونه دي سی کی جوالته د ګورنمنت هم څه بندوبست نست چې ایمبولانس دی باید دا یو باندې نه روډ سنس ته نو د حکومت ته سم دا خواسته چې باید د بلوچستان و دې روډو ته دې ترقی ورکول سي
په دې اړه چې مکل د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته ویل چې د کوټ کراچي سړک د دولارې جوړول لپاره د مرکزی حکومت په مرسته ټندر ورکول سوې دي. د غډول د کوټ جوب سړک د دولارې جوړول لپاره په سی پیک پروژې کې د غډولو هڅې روانې دي.
دا ظلم دی چې تقریبا 190 کیلومتر یو دا غټ روډ سنگل روډ دی چې تر هغه دا ډیول کیریج وی نه دی جوړ شوی، تر هغه دا اکسیډنټونه به کیږي، زموږ د قیمتي زموږ د خلک دوی شهیدان کیږي. موږ په دا دوه کال کې فیډرل ګورنمنت پر دا شی مجبور کړ چې په دې کار شروع کړي. یو خدای دې فیزیبلټی سټډی شروع کړه، موږ خوښ خواهش دادی چې په سیفیک پورټفولیو کې دروا چی چې فوري دي جوړ شي، زر دي جوړ شي، چې هر سور زنده ژوند انسانان په دې شهیدان کیږي په اکسیډنټ. په دې دا بیډینګ انوایټ سو دوی مې دادی چې بلوچستان ګورنمنت کم کار شي کولای شي، هغه موږ دا کولای شو چې دا کوچونه چې ته وګوره دیر پر سپیډ پر دا روډ دزغل دا موږ فیصله کړی په هر کوچ کې اوس ټریکرز لګو، کله سل سپیډ سره د میټر واوښتي دا به اتوماتیک دا کوچ په انجن به بندیږي، هم د دې بعد جال چالان ورکو موټر بلات پر روډ به ولاړ.
دلته ډېرې کار پوهان وایي چې پر کامي سړکانو د ټرافیکی پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په بلوچستان صوبه کې هم د موټر وی پر ډول سړکان جوړ شي. دلته خبره ده د ونی ورد چې په بلوچستان صوبه کې د بللارې سړکان نشته. د کوټ کراچي کوټ جوب د اسماعیل خان گوادر کوټي او کوټ اسلام آباد سړکان سنگل یا ایوالار دي چې لامل پر دغه سړکانو ترافیکي پیښې مخ پر زیاتېدو دي. او د یو ریپورت له مخې چې تیر کال په بلوچستان صوبه کې د 3000 څخه زیات کسان په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې وژل شوي وو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio نو تاسو د مشال رادیو خبرونه تعقیبولی شئ اوریدونکو. که ویب سایت ته هم تاسو راشئ زموږ د خبرونه هم داسې به په ژوندې توګه تاسو اوریدلی شئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړه چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو یا د زهر ورکولو په پیښه کې د نوې د نوې چوک مادي تور ته مادي څخه استفاده شوې ده. ناولنی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پړ بلل دي، خو د روسي حکومت د کرملین دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. نور یاس نوري تفصیل دراوروي.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منه شوې نوې چوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی ناوالنی په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګست په 20 له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلو چې نوموړی نوې چوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوې. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلې او پر موسکو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 44 کلن الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي، یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موبایل هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22 د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړی نجیب ترکه چې د تیر جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، پرون سهار وختي په روغتون کې ساه ورکړه. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغالي کې ادا شو او هغه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسمو ته د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی و. داغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والی زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو. نوموړي د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یو نه جبرانیدونکي ځای وبلله.
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګه د مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردګار دې د جنتونو سردار کی.
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړو. شاهزاد محمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې به په پیج له د سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولای شو.
یو د غم خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډه. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورتیا مشال راډیو ته وویل
یو خو مې دا ډېر درد دی چې خپل اولادونو مخ کې موټر والو بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای، په دې باندې موږ نه خپو، موږ نه مخ کې امي سینک لوبډله اخیسته. خپل ولایت سره ډېره مینه وه، خپل زون سره ډېره مینه وه،
او ما سره ډیر شو کلونه ملګری پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې بچ موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و ډیر بد ښکاری ده افغانستان دپاره غټه ځای وه
د کرکټ یو تنمینول راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکی لوبغاړی وباله
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی وو اوپننگ ته براوته او دبا تر ډیره پورې خپل وکټه ساتلې و منډه به جوړولې د چ بکل میدان تر اخته شو نو خلکو به د پورې زړه تړلې او کچرته نجیب تر کې او شینو د ټیم مات شروع کیږي افغانستان ټیم ډیر په تکیو ځوانو زلیدونکو استعدادونو کې ډیر بریدګر توپ وهونکي وو نجیب بیا نه تکرارېدونکي لوبغاړو
نجیب ترکی په 2014 زیږدیس کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت د افغانستان لپاره په 12 شل اوریز سیالیو کې برخه اخیستې وه چې 255 منډې جوړې کړې وې 21 سلوریزي او 14 شپږیزې وهلې وې او په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې 10 سل منډې وهلې وې باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
بیا هم همدا موضوع تعقیبو پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمیر لوبغاړو او ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شو د غایبانه جنازې ګډونوالو نوموړی د کرکټ ډګر لپاره یو مهمه هستی یاد کړ نجیب ترکی لشپګو کلونو را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړي په ډېرنور حال له خوسته د مشال رادیو خبريال نجیب الله لو خیل راکوي
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه ورسته وکړي د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور مشال وروته ویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنت کې لبل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته صدمه رسیدلې و ډاکټرانو ورته لارخونه کړي و چې دای باید په کور کې نه ول شي او یو موظف ډاکټر باید په د باندې تدوی وکړي نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه و نه کړه ماغه و چې د خپل کور ته ننګرهار ته لاړو هغه تدوی په نیمایي کې پاتې شو د بورډ مسولیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ور باندې شي باید هر روغتیاي ستونزې حل کړي نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړي سیدی قتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتل ستوري و د کرکټ په ډګر کې او د توس کوم بیټینګ او هغه ټول د مغه امپریسو د 20 سپیشلیست پلیئر او خه هټر او په نوې بال کې ډیر زیات خه هټینګ کو اپنر او د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې د ایډیالو یعنی د دې خوخه پلیئر یو د غونتي غختل ځان نه جوړ کی نو ډیر کلاس پلیئر او
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوخخ کاوه د کرکټ لوبغاړی ناصر تو تخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې و افغانستان ته ډیر لاس ترونه لرلې نجیب بیا د انسان او شیشه ته یو بد خبر خپل نه راتلو نه کوله نجیب ډیر ورته لرله نجیب ډیر په زړه پورې لوبه کوله او خاص کر هغه ډیر غټ شاونه لرله د دنیا ډیر غټ بلران وو دنه به ویره کېدله خپل د ایرل خلاف تقریبا 90 پلس رنونه کړو 20 کې
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی لملګرو څخه دی وایي هغه د یو خل لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له جبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستې هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو دغه دغه خوست ولست را خپل مینه ثابتوله
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشنۍ خودره ده د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورس په خپل پلرنی ټاټوبه د ننګرهار د سرخرود ورسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو